د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شېبې د ازادي راډیو خپرونې په 19 یاویشت او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویاند وایي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه وره شوې ده. سبی الله مجاهد بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي او بیا به هلته شخړه نه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمو څخه یې د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کاوه چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو د لمینځوړو پر مهال لمینځوړي. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې لغړو سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړي. د طالبانو حکومت په یو بیان کې وایي چې په پرونی ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر استازیتوب د بشري مرستو پر اغیز او په هیواد کې د انکشافي پروژو د ملاتړ پر امکان خبرې وشوې. د بیان له مخې مولوی متقی په ځینو برخو له هغې ډلې په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې مشر چې د یو شل کسیز پلاوي مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف د یوناما د چارو ارزونه ده او غواړي چې د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته معلومات وړاندې کړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه اعلان کړی ده. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې که له دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا 40 ډالره کیږي جریمه کیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره به بیزه وګڼي او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي نو جریمه به دوه چنده شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو محدودیتونه وضع کړي وو چې شپږ سوخارونو ته د افغانانو د تګ مخنیوي او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت پکې شامل دي. که څه هم ایرانی چارواکو لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي خو د راپورونو له مخې شاوخوا 3,000,000 افغانان لا هم هلته اوسیږي. د دې خلکو لویه برخه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هلته اړولي او اکثر یې د اوسېدو اسناد نه لري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د اروپایي ټولنې غړو ته سپارښتنه کړې وه چې د ولادیمیر پوتین د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. بوریل پرون په بروکسل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو سره تر ګڼو بحثونو وروسته مې هغوی ته دا پیغام ورکړ چې زما په باور سم کار دا دی چې د لوړې په دې مراسمو کې برخه وانخلو. زما سپارښتنه دا و چې دا کار ونه کړی.
یو ویا کلن پوتین پرون د ولسمشرۍ د بلې شپږ کلنې دورې د پیل لپاره لوړه وکړه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د مراسم تحریم کړي وو او دلایل یې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل او د پوتین د بریا لپاره کنټرول شوي انتخابات بللي وو. او د چین ولسمشر شي جین پینګ فرانسې ته خپل سفر پای ته ورسوه او سربیا ته ولاړ. د راپورونو له مخې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې پر هغه بازار ته د لاسرسي او د اوکراین د جګړې په برخو کې ځینې نیوکې وکړې او ځکه نو ښاغلي شي د بهرني سیاست او سوداګرۍ په برخو کې د امتیازاتو ورکولو ته لږ چمتووالی وښود. مکرون تمه لرله چې د اروپا او چین ترمنځ د نا انډولې سوداګرۍ په بدل کې به چینایي بازارونو ته د اروپا د زیات لاسرسي او پر چینایي شرکتونو د سبسیدۍ د کمولو په برخه کې ښاغلي شي ته قناعت ورکړي خو هغه دې بدلونونو ته ډېره لیوالتیا ونه ښوده. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د پاکستان پاوځ یو ځل بیا تور لګولای چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان د افغانستان په خاوره کې جوړیږي.
آرمی چیف واضح
د پاوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. او د بندیوان شاعر او لیکوال عزت الله ځواب زوی د هغه د خپل پلار د خلاصون غوښتنه کوي.
له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د پېښور ښار شور مشور د خلکو پر ژوند څه اغېز کړی.
دومره شر سر یې را باندې وي کنه چې څه خبره مو سره نه اورو، او بس بوج وي بوج وي بوج ګاډي غړ غړ ګاډي روانې لنډونه دي اوس خو شور ښه زیات دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د پاکستان پاوځ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولای چې د تروریزم په لمنځه وړو کې له دې هیواد سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پاوځ ویان جنرال احمد شریف پرون وویل د پاکستان په خاوره کې ګڼ تروریستي بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان پاوز خبرداري ورکړ چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره تر هر ممکن هده پورې مخته تلای شي. د پاوز ویان جنرال احمد شریف پرون دوشنبه د مې ومه په یو خبري کانفرنس کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د پاکستان له مکررو اعتراضونو سره سره د ترهګرۍ په وړاندې ګام نه دی پورته کړی.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم
تنظیم. پاوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري. پاکستان د ترهګرو شبکو د لمنځه وړلو او د خپلو ادباو د امنیت لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. د پاکستان د پاوز لومړیتوب د هیواد امن دی، او د دې لپاره د ترهګرو او د هغوی د سرپرستو او اسانچارو د ځپلو په خاطر هر ممکن حد پورې تللی شو.
هر ممکن حد تک جائیں گے.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال شریف د زینو هغه بریدونه یادونه هم وکړه چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې شوي وو، او په خبره یو شمېر وسلوال پکې لمنځه وړل شوي. د پاکستان هوایي ځواکونه د مارچ په 13 د افغانستان په دوو سیمو د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری کې هوایي بریدونه کړي. طالبان حکومت د دغو بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي وو چې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي. هغه برید د افغانانو کلک غبرګونونه وپارول. د پاکستان د پوځ ویان بیا د خپل کانفرنس په مهال د بیلګو په توګه د یو شمېر بریدونو یادونه وکړه چې په ادعای په بشپړه توګه له افغانستانه پلان شوي او آن افغانان پکې ښکېلو. هغه د بیلګې په توګه د مارچ په 16 د پښتونخوا په بشام کې پر چینایي انجینرانو برید یاد کړ.
جان داسو ډیم پر کار کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے
د جان داسو په بند کې په کار بوخت چینایي انجینرانو په موټر ځان مرګ برید وشو. په نتیجه کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. دا ځان مرګ برید هم له سرحد اخوا ریښې درلودې. د حملې پلان افغانستان کې جوړ شوی و. د ترهګرو او اسانچارو کنټرول هم له افغانستانه کېده. ځان مرګ بریدګر هم د افغانستان
و. خودکش بمبار دی افغان شهري
تھا. طالبان حکومت مخکې په وار وار دغه ډول تورونه رد کړي وو. طالبان ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده، او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په شمول هیڅ گاونډي یا نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. ټي ټي پی اتاریکي طالبان پاکستان وسلوالو هم ویلي چې وسلوالي په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پوځ ویان پرون ویل د پاکستان په خاوره کې ډېری تروریستي بریدونه د افغانستان له خاورې پلان او ترسره شوي دي. طالبانو د پاکستان تازه تورونه رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي بیگانه وخت پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د پوځ د ویان څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبللې. پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دې بیان کې ښاغلي خوارزمي لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا په داسې سیمه کې چې د پاوز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پاوز پر غاړه دی. په عین حال کې د پاکستاني طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې نشته او کومې حمله چې دوی په پاکستان کې کوي د پاکستان له قبایلي سیمه یې ترسره کوي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې اووه څلوېښت تنه د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیون وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمېر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکې ګیتی وایي چې مړی یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولی نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د پنځو وچو ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسېږو، ژوند زندګي هم داسې خاص جوړه نه ده، مشکلاتونه سره ډېر مخ یې. دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ تاسې کومک وکي او یا دا زما خور ده لکه دا میش په میش دي توینه کمی، خو موږ یې خوري وسه نه لرو چې دې ته یو ښه خوراک ورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته به له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویان مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې نیم میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپناه، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د شاعر او لیکوال عزت الله ځواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیریږي خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي. د ځواب زوی ثناء الله ځواب ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې موده کې دوی د خپل پلار د وضعیت له اړخه هیڅ معلومات نه لري. یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د عزت الله ځواب د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښیي.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناءالله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه، او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی، خو لا نور معلوماتی په اړه نه دي ورکړي. ثناءالله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټولو ژورنالیستانو له اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس د منځني ختیځ مسایلو ته ورځو. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا له اسرائیل او حماس څخه غوښتي دي چې د اوربند موافقې ته ورسیږي. انټونیو ګوتیرش له اسرائیل څخه هم غوښتي دي چې پر رفح ښار له بشپړې حملې ډډه وکړي. اسرائیل له دوشنبه ورځې راهیسې پر رفح باندې بریدونه پیل کړي او ادعا کوي چې ځینې سیمې یې نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي ارغمل شوي بندیان خوشې نه شي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیکه تېروتنه وي. د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش د هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلي ځواکونه د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې دروازې کنټرول په لاس کې اخیسته. په عین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرایلی پاوز پر پوستو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرایلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرایلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نښه کړل. د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پاوز او حزب الله وسلوالو ترمنځ پرلپسې نښتې شوي. په رافه ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سېشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری یې ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشې کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اړوند د کډوالو په ښارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شوی. دا روغتیایي مرکز د 3,000 امریکایي ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په مالی ملاتړ جوړیږي.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د اسکندری او شمشی کلیو اوسیدونکي وایي چې له وروستیو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو له پاسه د شیرپڼې په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمېر کورنۍ له دې ځایه تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندری کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال روډي ته وویل
ایدانه پوسه د ستر شیرپڼې په نوم غار دی. په هغه لکه خپارې سچلونه چې وکړي 50-50 متره داسې فاصله لري، شپې ګوځي چاغ شوی دی او د غار نوسته منځ کې ډېره فاصله ده. د حکومت نه هیله کوو چې موږ سره بیرانې مرستې وکړي او د دغه ځای نه موږ انتقال کړي بل ځای ته، ځکه خدای نه کوه داسې پېښه ونیشي لکه پکتیکا کې ګیانې ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ځمکې پوهانو ته موږ ویډیوګانې عکسونه ور واستول، هغوی دا نظر پوهېږو چې باید دغه هلته څومره کلي چې موجود دي دغه غره نه لاندې دي، باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي، کاډي تنه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشی کلي اوسیدونکی صدیق وایي که چیرې دلته یو بشري ناورین رامنځته کېږي او له هغه وروسته اړوندې ادارې لاس په کار کېږي نو بیا به ګټور نه وي.
موږ د ډېرو پېښو شاهد یو، د پکتیکا د هرات او نور نورو کومې پېښې چې ارمانځته شوې که موږ دلته قرباني کېږو هغې وروسته که موږ سره کوم همدردي کېږي کوم کومه کېږي نو هغه موږ ته په نشي حساب دی. مخکې له مخکې باید موږ سره مرسته د سرپناهی پوره ځای مناسب ځای موږ ته وټکای شي چې موږ څنګه وکړو مخکې لوړ شو څو د خطر نه دا ماشومان دا وړګون دا زنانه موږ یو مناسب یو حفاظت ځای ته انتقال شو.
د ځاځي میدان اوسیدونکي له ځمک پېژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځایي اوسیدونکي ګلاب مخلص وویل
400 کوره اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشی په نوم یو کلی دی 100 کوره کلی هلته موجود دی. نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کېږي. نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خیله کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه د شدې د غر خویدنه ویل رامنځته کېږي.
بلډورې ته ځایي چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډېر ژر د خوراک پوښاک او سرپنا په برخو کې مرستې وشي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورستای راپور. په پېښور کې شور ماشور او د موټرو غږونه دومره زیات شوي چې خلک یې اړکړي چې په لوړ غږ له یو بل سره خبرې وکړي. د پېښور یو شمیر اوسیدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبري هلته ویلي چې د شور ماشور نه یوازې د ښار فضا ککړه کړي بلکې په کورونو کې دننه یې هم د دوی ژوند نارامه کړی دی.
هر ډول شور د رکشو ناکار آوازونه د موټر سایکلو د سوریکل شوی سایلنسرو غړمبار په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه د سودا د خرص لپاره په پیک اپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکرې د پیښور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یوه ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډۍ فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی بوج وی بوج گاډۍ غړ غړ گاډۍ رواني لندن دی اوس خو شور خو زیات دی. خامخا روټین خپل را کوي چې کوټه لاړ شو مسخوتن نه لاس بچي روټین خپل را کوي دومره دماغ خراب شي وي.
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو وتاقونه او کمري ډیرې وای ورځې ستړي ستړي په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې له وجې ورته ځان د اعصابو ناروغ ښکاري. عمر خان د خیبرو سیدونکي دی خو په پیښور صدر کې کار کوي. وایي حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو ګاډو پر ضد کاروایی وکړي. نوموړی زیاتوي
او کنه دا خو زیاتی دی شپې هم ډیفټي وکړه ورځې هم دلیله شو بیا دا مرسیکل والا تیریږي دا انسان نه زور ورکوي مزغو دپاره هم مزغو دپاره نقصان دي هم جسم دپاره نقصان دي نه پوره کیږي که نه په یوه بجه ډیفټي وکړه بیا ټوله شپه لاره برټره پره کړي او دې سره بیا خوب نه شي.
د سیاحت ماهرین وایي د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي. په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکو بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تس اورې نه دم یو سټیج کې داسې مرزي بل په انسان په دماغو باندې اثرات هم راځي هغې کې انزایټي ډیپریشن ډیفرنټ سایکیټریک ډیزیز انسان ته کېدلی شي.
د سینسیز یا شماریاتو محکمې د شمیرو تر مخه پیښور د 3,00,000 نه سیوا خلقو خار دی. د صحت پوهان وایي د ټریفیک نظام کې کمیانی ډیریدونکي کارخانې او بې ځایه تیز هرنډونه په دومره لوی خار کې د شور لویه ذریعه ده. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بي سي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیغامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرو باندې. خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه ښار کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکي په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت فارې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سیم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سیم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګي انستا په هلمند ولایت کې مستد افغان بي سي مخابراتي شرکت نمائندګي انستا د نور مخابراتي شبکو نمائندګي انستا خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمدا غوښتنه ده چې تاسو خپل د افغانستان پارې ولسوالۍ کې مثال د خبرې پار ولایت کې پارې ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدای پاک دې وکړي چې د غزمیر ژغ مسولین واوري او په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل مشته ورور اسانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادي راډيو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست. زموږ دا پیشنهاد لرو دا نیټ ډېر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نیټ یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران. بیا په تیره د بې سیم ده، کار هم نه کوي، کوي هم نه دی، ډېر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا ته مسؤلینو په ګران غږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو، را سره اوسید خبرونه په دوهمه نیمایي کې. نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویاند وی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجا وره شوې ده. زبی الله مجاهد بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د کوکنارو د لمینځوړلو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي چې د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې له غړو سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په یو بیان کې وایي چې په پرونی ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر استازیتوب، د بشري مرستو پر اغیز او په هیواد کې د انکشافي پروژو د ملاتړ پر امکاناتو خبرې وشوې. د بیان له مخې ښاغلي متقی په ځینو برخو له هغې ډلې په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې مشر چې د یو شل کسیز پلاوي مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف د یو نامه د چارو ارزونه ده او غواړي د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته معلومات وړاندې کړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته که څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا شل ډالره کیږي جریمه کیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک د خبره باب یې زوګنی او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابر شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي د اروپای ټولنې غړو ته سپارښتنه کړې وه چې د ولادیمیر پوتین د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. یو اویا کلن پوتین پرون د ولسمشرۍ د بلې شپږ کلنې دورې د پیل لپاره لوړه وکړه. ګڼو لویدیځو هیوادونو دا مراسم تحریم کړي وو او دلایل یې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل او د پوتین د بریا لپاره کنټرول شوي انتخابات بللي وو. او د چین ولسمشر شي جین پینګ فرانسې ته خپل سفر پای ته ورسو او سربیا ته ولاړ. د راپورونو له مخې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې پر هغه بازار ته د لاسرسي او د اوکراین د جګړې په برخو کې ځینې نیوکې وکړې او ځکه نو هغه د بهرني سیاست او سوداګرۍ په برخو کې د امتیازاتو ورکولو ته لږ چمتووالی وښود. مکرون تمه درلوده چې د اروپا او چین ترمنځ د نا انډولې سوداګرۍ په بدل کې به چینایي بازارونو ته د اروپا د زیات لاسرسي او پر چینایي شرکتونو د سبسایډي د کمولو په برخه کې ښاغلي شي ته قناعت ورکړي، خو هغه د بدلونونو ته ډېره لیوالتیا ونه ښوده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کله کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شي او ښځه ته کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي او کوم جنې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي هغه ټول پر رواني ناروغیو باندې اخته دي.
هغه
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوهمځلې واکمنې څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي، او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس وویل، خو څه وشو اخر هم څه وشو.
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړی، قدر من کو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوهمځلي واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوي دي، وایي په کور ناستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوهمځل لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه یې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستي بي دي، هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کومې نجونې چې زده کړې کولې او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه سکومه تمه او هیله او امید چې و هغه درس ویل و. حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و، او ټول تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته و چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي. خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي، تر نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی. نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدوار اوسو هغه امیدم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري. هغه نجونې، هغه بیچارګانې، روحي او رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته، مجبورې دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کړي. د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي، درس ووایي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د خاوند همغاره کومک وکړو، چې د وغونه تمه نشته ده.
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی و چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې. اوس هغه هم د ښځو پر مخ باندې دی.
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع خزه دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسېږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري. شوي همداسې مالي مدیریت او اقتصادی مسائل باندې ک یو مور یو خزه پوی نشي نو پیغه کور کې با اقتصاد خراب وي د رکور د خواند څومره معاش او پیسې کور تروري هغه ځای کیږي هغه صحیح نه مدیریت کیږي ټکنالوژي یو بل هغه ټما سره ده تاسو وګورئ اوس اصل ټکنالوژي دا په هر کور کې انټرنیټ دا په هر کور کې واتس اپ دا فیسبوک دا انستګرام دا او نور دی او نور دی او نور دی یو بے سواد خزه لدغه لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چیرته دا خپل پوی نشي دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمون یا له خراب میدیانه وساتی دغه مخنیوي وکي دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دي چې د خزو د تعلیم ضرورت بیانوي او دا ډیره یو مهمه مسله ده کچیرته مونږه غواړو سدا وطن جوړ سی او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي مونږه بغیر خويندونه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای
لیکواله او ژورنالیست اغلی امنه مایروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپل ګټه کوي او نه به هم کوم وخت جزای شو جبران کړی شي. لاندې موري سره مې مرکه کړې په ګډه سره وګورو.
تلمړي کال کله چې دوی راغلل خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو دا څه ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح عامه اصطلاح دي موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یا کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولی هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نور د کورنۍ د نورو اړتیاو د پوره کولو په خاطر مصرفولی چې له بده مرغه له څه باندې 3 کلونو را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې هغه که مامورینې وي که د پوهنتون استادانې وي په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود په کور کې نستلې او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې پور باندې پوره کولی اوس چې دوی عاید نه لري یو خو دوی په کور کې نیول سوي بل په کور کې هم له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهوو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید لا یادونه باسو چې افغاني ټولنه یو نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دود و دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بی ځایه دود و دستورونه دي. وګورئ د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کله هم پر ښځه باندې ظلم تیری د ښځې وهل او ټکول روا نه دي، خو زموږ د ټولنې ځینو بی ځایه دود و دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مخته و په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې وې ښځې کار کولو خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نورو نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو او تمه او توقع یې زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وو کړي، ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستی دي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نه شي نشي براورده کولای نشي تر سره کولای دوی له تاوتریخوالی سره مخ کیږي حتی وهل تکول کیږي او دا پخپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډیری خويند د سخت ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایر صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بېرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو ته وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانی ورکړی دي. او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوې، متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وزي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده. او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درې نیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي، د دې جبران ول په ډېر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کیږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستوی د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خويندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسی کولای چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسی کولای چې کار وکړي. د هلته څه رقم دوه رنګي ده. اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي، د څه شي قضې اخلي چې د دوی خپلې کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړی په افغانستان کې اوسې هغه ته اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنو نه اخلي؟
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه. او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي
مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو. تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به کلیاقت درلود یا بې نه درلودو. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې و کوم چې دوی لیاقت درلودو، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلودې، یا یې پلار ورور خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تیره بیا لونې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی. دا نه تنه اوس، بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح که ووایو یو خیانت روان و.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري. ورو ورو نړیواله هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپلې زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو پوهیږو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمع په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دی ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې، خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي. آیا د یو بل ځایناستي نظام پر راتګ بدلون مومي؟ آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي؟ په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي. هغو ته هم دوی حاضر شوي چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه، او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو، د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي؟ تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده، شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځي دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي. خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي، دا د یوه هېواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هېوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هېواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هېوادونه، یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هېواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نیولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي. هیڅ نشته دی غیر د افغانستان. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دې دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هېواد د پرمختګ، د هېواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي. د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی، وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د دې مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو، د زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښمه کټه وځي وای په دې ورسته کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسی، دا حالت د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ خوانځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمينه برابر نشي، افغان خځې په داسې ژور خپګان لا نور هم اخته شي چې بیا باید د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خدا چې یو دمې داسې پریکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیا چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چا بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې و، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسېدلې. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې بوس لوی سم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دی ونه کړه، دا دی ونه کړه، د کور کارونه دي زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو، تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل، نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره، تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه؟ هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی هلته څه وکتل؟ په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل دا خو ونه کوي. معلمین دی او شاگردان دی زده کوونکی دی او ښوونکی دی. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو چې مونږ وایو چې مونږ علم ته مونږ یې پوهې ته مونږ یې زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 600. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio